مشال راډیو د مهال په پیښور کې د ماسپخین یوا او په کابل کې دولس نیم بجې دی. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل او فرخنده اسد درته هر کله وایو. په دې غړی کې د بیلابیلو رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه د مشال راډیوي مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه چې بیان دی فرخنده اسد.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان فوج وایي چې په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو په یو حمله کې دوی اوه سرتیري وژل شوې دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې تیر ورځ د افغانستان پر حالاتو په بحث کې ویل شوې باید پاکستان د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه ونه کړي. او د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي هیله من دي چې طالبان په خپل حکومت کې د افغانستان ټولو ولسونو ته نمائندګي او ځای ورکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج وایي چې په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو په یو حمله کې د دوی و سرتیري وژل شوې دي. فوجي سرچینو ویلي چې دغه پیښه تیر شپه په سپینه مینسیمه کې شوې ده. تحریک طالبان پاکستان د بریډ ذمہواري منلي. تر دې مخکې تحریک طالبان پاکستان د سپتمبر 14 د هغه بریډ ذمہواري هم منلې وه چې په جنوبی وزیرستان کې شوې وه او پکې یو فوجي وژل شوی و. په جنوبی وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په بریدونو کې زیاتوالی په داسې حال کې لیدل کیږي چې افغانستان کې افغان طالبانو د هیواد کنټرول حاصلولو وروسته هلته خپل سرپرست حکومت اعلان کړی دی. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د افغانستان په اړه یو غونډه شوې ده. د سپتمبر په 14 د اسمبلی غونډې پر مهال د افغانستان په اړه د حکومت او حزب اختلاف غړو بیلابیل نظرونه شریک کړل. په غونډه کې ویل شول چې د افغانستان معامله دا وخت ډیره په حساس پړاو کې ده، نو پکار ده چې وفاقي حکومت له ذمہواري نه کار واخلي. په غونډه کې د پاکستان پر حکومت تور پورې شو چې د افغانستان په چارو کې مداخلت کوي او باید دغه نور بند کړي. د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر په دغه وخت ویل
مونږ اوبه سره غوړو دلته نه غوړو، مونږ اوبه سره غوړو په حکومت کې دلته نه غوړو. دا ځان د پاره مونږ څه خوښو، دا بل د پاره په کار ده چې مونږ هغه غوړو خوښو. په کار ده دا چې مونږ د هغه خلکو رعایت احترام ولرو.
په غونډه کې د جماعت اسلامي غړي عنایت الله اول پکار ده چې د سیمې د ولست آسان تګ راتګ لپاره انتظامات برابر شي. حکومت ته د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. د پاکستان حکومت په وار وار هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. دا بحث په داسې حال کې وشو چې د اگست پر 15 طالبانو د افغانستان د زیاترو برخو کنټرول ترلاسه کړ او اوس یې یو سرپرست کابینه او نگران حکومت اعلان کړی دی. د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعره زیتون بانو وفات شوې ده. نوموړې بیګا په پېښور کې د ناروغۍ له کبله د 33 کالو په عمر کې وفات شوې ده. زیتون بانو په پښتو شعر، نثر او افسانه کې ډیر کار کړی او د رادیو او ټي وي لپاره هم ډرامې لیکلې دي. زیتون بانو د پېښور ترڅنګ په اردو ژبه کې هم لیکل کړي او د سلی رښتو نه زیات کتابونه چاپ شوي دي. هغې د ادبي خدماتو په سر ورته د پاکستان حکومت د تمغه امتیاز جایزه هم ورکړې ده. د زیتون بانو جنازه نن سهار 10 بجې د پېښور په ورسک روډ سیمه کې شوې. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د پاکستان د منصوبه بندۍ او ترقیاتي کارونو وفاقي وزیر اسد عمر ویلي چې په هیواد کې د کووډ 19 ناروغۍ کیسونه ورو په کمیدو دي. د سپتمبر په 14 په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي هیله وښوده چې په راتلونکو 15 ورځو کې به حالات نور هم ښه شي او پر هسپتالونو به بوج کم شي. او بل خبر دا چې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي هیله لري چې د طالبانو په مشرۍ حکومت به بل اخره ټول شمول شي او پر داخلي توګه د منل کېدو سره به واک ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره دغه په نړیواله کچه د منل کېدو لپاره مهمه خبره ده. حامد کرزی د مشال رادیو افغان څنګه سره په یو خصوصي مرکه کې ویلي هغه د طالبانو له مشرانو غواړي چې خپل انتظامیه پراخ کړي. دا له هغه وروسته دا چې طالبانو تر 13 اونۍ د یوې داسې کابینې اعلان وکړي چې غړي د دوی راندي ټول سړی دی او زیاتره پښتانه دي. له کابل په ټلیفوني خبرو کې ولسمشر کرزی وایي د طالبانو د موجوده حکومت یو نگران حکومت دی. نو موري وایي دوی هله لري چې دغه با یو ټول شموله حکومت وي، خو دوی لا هم دغه لپاره هڅه کوي. دا تر دې د بعد مشال خبرونه.
خبرونه مل مشال رادیو اوریدل ویان د فرخنده اسد. او تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان پر پوز باندې وسلوال برید شوی دی چې پکې و سرتیری وژل شوی دی. د دغه برید د تفصیل لپاره د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسید را سره د ټلیفون په کرخه دی لسیمی څخه. مسید صاحب هر کله درته وایم په خیر راغلی او ک تفصیل را تراکړي چې څه پیښه شوې ده او کله شوې ده.
مننه پامیر. پامیر دا تیر مکسیتان نیمه بجه د پاکستان پوځي گشتی پارٹی بنه د سویلی وزیرستان تحصیل دا سپینا میلا شه طالبانو برید کړی دی او د دا برید په نتیجه بنه د خفیه ادارو چارواکي د پخلی په مطابق اوه پوځیان وژل شوي دي او څلور پښې پرهرجلې شوي دي او د دې برید ذمہوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریډیو ته پر لاجلې و بیان کښې منلې ده او سیمه کښې د امنیتي چارواکي په مطابق دا وخت د لټون عملیات لګیا دي خو لیاسه ګرفتارۍ شوې نه دي.
صحیح. مسید که دا راته ووایه چې دا سپینه مینه چې ورته وایي یا اسمان منځه سیمه د دې لږ جغرافیه که بیان کړي زموږ اوریدونکو ته، دا څه قسم سیمه ده او آیا دلته وسلوال موجود دي چې پوځ پر ضد وخت په وخت کاروایی کوي او کنه؟
دا سپینا میلا د تحصیل لادې نه سویل طرف ته 45 کیلومیټره بنی د سپینې میلې کلای آبود دی او آسمان منځه شي د پاکستانی پوځ مرکزی کیمپ موجود دی. دا سپینا میلا چې کومه کلای دی هلته دا نه اول ها د طالبونو او د پوځینو په منځ شي جګړې شوې دي او یو بل ته مرګ ژوبلا ور اړولې ده اور د تیر مخسیتان هم په دغه سیمه کې د پاکستان پوز او د تیرک طالبان کسانو په منځ کې دا جګړه شوې ده چې په کوم شي دا مرګ ژوبله مخې ته راغلی دی.
سمه ده. ډېر زیاته مننه اشتیاق مسید را سره د ټلیفون په کرخه او تاسو ته واوریدل چې بیګا د شپې د جنوبی وزیرستان لدې سره نږدې د پاکستان پر پوز باندې حمله شوې ده چې پکې و سرتیری وژل شوی دی. تحریک طالبان پاکستان د دغه حمله ذمہواری منلې ده. دلته دغه یادونه اړینه بولم چې په وروستیو کې په پاکستان کې په جنوبی وزیرستان او په شمالي وزیرستان کې په ځانګړي توګه باندې د پاکستان پر پوځیانو باندې حملې بریدونه زیات شوي دي. همداراز په بلوچستان کې هم بریدونه زیات شوي دي. دا بریدونه پر داسې مهال زیات شوي دي چې په افغانستان کې د اگست په نیمایي کې طالبان واکمن شول او درې اونۍ وروسته یې خپله سرپرسته کابینه او لنډمهاله حکومت هم اعلان کړ.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د افغانستان پر حالاتو باس شوی دی چې پکې د واکمن تحریک انصاف او د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو څرګندونې کړې دي. په پرونۍ غونډه کې وویل شول چې د افغانستان په اړه تګلاره جوړول د وفاق تر واک لاندې دي، خو په اسمبلی کې یې په اړه باس ځکه مهم دی چې د افغانستان د حالاتو تر ټولو زیات اغیز پر خیبر پښتونخوا کېږي. د اپوزیشن ګوندونو پر وفاقي حکومت غږ وکړ چې د افغانستان په اړه دی غیر زمواره بیانونه نه ورکوي. د اپوزیشن یو شمیر غړو وویل چې د پاکستان حکومت ته د افغانستان په چارو کې مداخله پریږدي، خو په اسمبلی کې مذهبي سیاسي ګوندونو وویل چې حکومت دی د طالبانو واکمني په رسمیت وپیژني. طالبانو د اگست په نیمایي کې کابل ونیو او شاوخوا درې اونۍ وروسته یې خپل لنډمهاله حکومت جوړ کړ. د غلام غوث رپورټ په اسمبلی کې د سیاستوالانو په باس پیلېږي.
د بحث د پیل کولو پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند غړی احمد کونډی له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو انخلا یو ډیر لوی پرمختګ وبللو او د پاکستان په موجوده حکومتي چارواکو یې په دغه لړ کې د ذمہواری د مظاهرې کولو غږ وکړو. زمونږ د وفاقي حکومت لخوا غیر ذمہ واره بیانونه ورکول نه دي پکار. دا ډیره حساسه معاملې ده، پکار ده چې مونږ نړیوال د افغانستان په مسله په اعتماد کې واخلو. مونږ ایران ته چری د مذهبي ریاست قائمولو یا چین ته د کمیونیزم راوستلو یا سعودي عرب ته د بادشاهت راوستلو په اړه سند وی دی، نو مونږ څوک یو چې افغانستان ته ووایو چې ټول شموله یا بل کوم حکومت قائم کړي؟ مونږ ته پر امنه، خپلواکه او ذمہوار افغانستان پکار دی. د جماعت اسلامی سره تعلق لرونکي پخوانی صوبائی وزیر عنایت الله ویل چې د نوی حالاتو په تناظر کې پاکستان او نړیوالو هیوادونو ته د افغانستان سره همکاری پکار ده. د سټریټیجیک جوړوالی د پالیسۍ په ځای اوس د اقتصادي جوړتیا پالیسي پکار ده. دویمه خبره د پولی دواړو غاړو ته د اوسیدونکو قبیلو ده، نو د پښتنو قبیلو د تګ راتګ لپاره هم د کرتارپور پرنګ انتظامات پکار دي، او پاکستان دی تر ټولو اول هغل تکي اعلان شوی حکومت تسلیم کړي. خو په ای سملی کې د شمالي وزیرستان استازي میرکلام وزیر د افغانستان په چارو کې د مداخلت کولو د پالیسۍ څخه د ډډې کولو وویل او زیاته یې کړه. د جمعیت علما اسلام پی سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نعیمه کشور د افغانستان نه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو په وټلو خوشحالي څرګنده کړه او زیاته یې کړه. د طالبانو لخوا رد عمل مخې ته راغلی، نو زما په فکر پاکستان، چین او نورو ملګرو هیوادونو له د طالبانو مرسته پکار ده. خود پیښور نه د صوبائی اسمبلی غړی صلاح الدین مومن په سړه جګړه کې د روس د راپرځولو لپاره د پاکستان د مذهبي او خیلاسي ګوندونو لخوا د امریکای سره ملګرتیا ته په اشاره وویل، پکار د اوس ټول نړیوال طاقتونه په افغانستان کې د پخوا پرنګ د مداخلت کولو څخه ډډه وکړي.
د باچا خان بابا که یاد نه کما، نو دا به زیتېوي چې هغوی د نن نه څلوېښت کاله وړاندې ویلې چې دا د کپیټالیزم او د کمیونیزم تر منځه مقابله ده. موږ ته په دې کې ټکېدنه دي پکار چې دا بهرني ملکونه، بهرني ایجنسۍ دي. د افغانان یو سوورن کنټري، یو سوورن ملک وګڼي او د هغې نه خپل لاسونه بار وباسي.
په مرکز او صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر امجد علي په افغانستان کې د نوي حکومت د راتګ سره د دواړو هیوادونو د اړیکو خکېدلو هوټ سرګند کړو، او د اسمبلی ونډې ته په خپل وینا کې زیاته کړه. دلته ځینی وړاندیزونه را مخې ته شو، لکه چې سرنګ اختیارولی وویل چې افغانستان ته موټروي غزول پکار دی، او اوس تجارت او اقتصاد ته وده ورکول پکار دی، نو مونږ هم دا غواړو. لیکن ټولو ته معلومه ده چې د نن نه میاشت وړاندې د پاکستان او افغانستان تعلقات سرنګ وو. هغه وخت په افغانستان کې د پاکستان مخالف یو حکومت او ټوله پالیسی د پاکستان په ضد و. خدای سملی غړی نثار مومند په افغانستان کې د اشرف غنی د حکومت په ختمیدلو اندېښنې څرګندې کړې او زیاته یې کړه.
هغه منتخب حکومت لری کړی شو، منګلتا جمهوریت خو د پیغمبر اسلام حدیث شریف ته چې مؤمن مسلمان هغه دی چې څه ځان له خوښې هغه به بل مسلمان نه. ډېر افسوس چې موږ داود مسلمانۍ کوو، موږ ځان مسلمانان وایو، ځان له جمهوریت غواړو، هلته شریعت غواړو.
د اسمبلی غړو وویل چې د افغانستان د حالاتو په وجه تر ټولو اول اثرات په خیبر پښتونخوا صوبه پریوزي، او غواړي چې په دغه اړه خپل اواز مرکزی حکومت ته ورسوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. د هغه هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي دي چې طالبان اوس مهال سرپرست کابینه لري او هیله مند دی چې ټول شموله کولو لپاره به اقدامات وکړي. نوموړي له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د نړیوالې ټولنې لوري د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل هم مهم بللی او وایي چې ټول افغانان باید په دې لړ کې هڅه وکړي او د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي. کرزی په پنجشیر کې پر جګړې خواشینی ښوولې او وایي هیله لري چې په راتلونکي کې نوره جګړه ونه شي. اجملند له پخواني ولسمشر حامد کرزی څخه پوښتلی چې اوس په کابل کې په کومو هڅو بوخت دی او له طالب مشرانو سره په لیدنو کې پر څه بحث کوي.
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی، امید دا و هم شمول وي او کوشش هم همدا اوس دی چې هم شمول شي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشران سره چې ما په خپل خبرې کړې دي، هغوی دا وایي چې کوشش دی چې هم شمول شي. زموږ مشوره هم نورون ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پښتي وویني، هغومره به د ثبات او د خدمت پایسي.
کرزی صاحب، تاسو په کابل کې ګڼ طالب مشرانو سره هم لیدنې کتنې لرلې دي، څه فکر کوئ دوی څومره دغه ته لیواله دي چې نړیواله ټولنې په رسمیت وپیژني؟
خوشبختانه په ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبدالله محترم د طالبانو د مشرانو سره لیدنه کتنه کړې دي، مجلسونه کړې دي، پر دې کامل توافق سه، بلکې پر دې خبرې سوي دي چې څنګه ژر تر ژره دا مشوره تراسي، څنګه خلک آرام سي، څنګه ولسونه آرام سي، څنګه د افغانستان څخه د خلکو تګ د ځوانانو تګ بند سي، څنګه تعلیم یافتګان بیرته راجلب سي، څنګه اداره بیرته راجلب سي، په دې مثبتې خبرې کړي او په دې په کامل روښنایي خبرې سوي دي. او د دوی همدا غوښتنه وه چې دا اوس دا چې دا به په څه توګه کېږي ګورو به، که زموږ لخوا څه پوره وي په دې هکله چې همکاري وسي او د دغه حالت باعث شو هغه به موږ وکړو، او څه چې د اسلامي تحریک دفاع ضرور چې هغوی وکړي.
کرزی صاحب، طالبانو دستي یو اجرایه ځواک خو رامنځته کړ، یو موقته اداره یې رامنځته کړه، خو د یو بشپړ حکومت ولې لپاره او داسې چې نړیوالو ته د منلو وي یو اساسي قانون باندې اتکا ته اړتیا شته، پارلماني یا شورای، په دې اړه تاسو راتلونکي کې څه اټکل
کوئ؟ دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات، د آینده لپاره چې د حکومت دایمي کیږي او د خلکو د نمایندګي په تمامه معنا کوي او ارزو به هلته بیا دا لازم ده چې د خلکو د ارادې تمثيل پکې وي.
د خصو د حقوقو په شمول د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د شمنتیا مسله خې د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکو اړیکو لپاره ټاکون کیږي.
شزي د هر هیواد او هم د افغانستان د جامعې یو ډېر مهمه برخه ده، او دا مجبور دي چې د دې په تعلیم یافته توپ کې د دې په وده کې هیواد وده کی. نو تعلیم ضرور دی چې وکی او په حکومتي چارو کې ضرور دی چې ونډه ولري. زه به د خپل لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورنیو د یو مثال په توګه در زما لورکانې د لید او د لید مکتب دی. نو د ښځو تعلیم او هغوی عالی درجاته ته د عالی تحصیلات رسول به د افغانستان د توانمندۍ باعث، او په دې کې واضح مشوره، واضح توصیه او امیدواري زده چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کړو، جونې او هلکان په مساوي توګه پر دې کلک ولاړ. دا 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 د دې وطن حق دی او په دې کې مو ترقی او عزت.
طالبانو واکونی او ظاهرانه دا سیخکاری چې ټول هیله لاري کمی پایلې ته ونه رسیدل، ګڼ خلک خای ورسره موافق کی خو یو ګڼ شمیر مخالفی خای، یغوی خای وسله ونه لري. خو فکری مخالفتونه په تیر شلو کلونو کې د دوو لورو ترمن جګړې کرکی بدبینۍ شته. اتا سعودي وی ملي په خلاینې ارتیا نور وینې دی وی داسې پروسی چې د هغه په ترڅ کې یو ملي پخلاینه او جوړجاړې دوام پیدا کړي.
افغانستان د دې هواد د هر فرد کور دی، د هر کور، حتی یو کور کې دوا ماشومان او والدین، او دا په افغانستان کې یو جلا فکر، یو جلا سلسله وي او یو جلا هویت وي. دا افغانستان ته نور ټول خلک سره مساوي حقدار دي.
ما غوښتلم دغه پښتنه وکم د دې مقاومت په نوم باندې چې کومه جبهه ده په پنشیر کې ظاهرا خپله جګړه وشوه،
دغه د افغانستان خارجي، دغه د افغانستان خارجي، او ټول کوشش باید وسی چې د سولې دروغه او زموږ د خپل نیکو انونو د لارې چې جرګې دي او مرکې دي او جوړجاړي دي، دا وسی افغانستان کې ورورګلوي او اتحاد او اتفاق په دې کې نن تر بلچا بر هلچا ډیر مسؤلیت د تحریک اسلامي دی.
د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره مو د اجملاند مرکه اوریده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او ریدل او لیدل شي.
د خیبر پختونخوا حکومت د روان کال د جنوري پر 15مه د کورنی تشدد خلاف قانون منزور کړ. هغه مهال حکومت ویلی ول چې د قانون عملی کولو لپاره د خځو د خوندیتوب کمیټي جوړوي. د بشري حقوقو مبارزان وایي حکومت تر اوسه کمیټي نه ده فعال کړې او پر خځو د تشدد مخنیوي قانون یې نه دی عملی کړی. خو د خیبر پختونخوا د ضلع کمیټي ویاند وایي کابینې ته یې اسناد استولي او هیله لري چې ژر ضلع کمیټې کار پیل کړي. تفصیل د انیسی اجمل پر رپورټ کې.
په خبر پختونخوا کې د خصو د حقوقو مبارزان وای صوبای حکومت د کورنی تشدد خلاف د قانون عملی کول لپاره په ټولو ضلعو کې د خوندیتوب کمیټیانو جوړولو ویلی وو، خو تر اوسه یوې کمیټې هم کار نه دی پیل کړی. صوبای حکومت د روان کال د جنوري په 15مه د کورنی تشدد ضد د قانون منصورولو پر مهال ویلی وو چې په دې اړه په اړې ضلعي کمیټې کې به ډیپټي کمشنر د صوبای اسمبلی یو خزینه غړي، د خصو د ناروغیو او نفسیاتي ماهران، ضلعي خطیب، مدني فعالان او ځینې نور کسان شامل وی. د خصو د حقوقو ادارې حوالور مشر خورشید بانو د ستمبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت دی د قانون عملی کولو او کمیټو فعالولو ترڅنګ د پوهاوی مهمونه هم وکړي، ځکه چې د کورنی تشدد په لسو پیښو کې اکثره یو ثبت شي او نورې د ویاري یا شرم لوجې پټې وساتل شي.
شکر خدا دی چې 21 کالو د مهنت او د سټرګل د پاس د ډومېسټک وایلنس بیل پاس شو. نو د دې کمیټي فنکشن ډیر خدا، ځکه چې دا د لس ممبر وی، نو هغه مختلف هډ نه سټیک هولډر وی، نو هغه امپلیمنټ کولو د لاله ډیر آسان کیږي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن پر رپورٹ کې ویلي چې په 2000 کال کې په دې هواد کې د کورنی تشدد 1595 پیخې ثبت شوې وې چې پکې 304 د خیبر پختونخوا وې. د بلو وینز ادارې مشر قمر نسیم بیا وایي چې د کورنی تشدد د قانون عملی کول لپاره حکومتي چارواکو او سرکاري او غیر سرکاري ادارو ته وړاندیزونه لیږلي، خو تر اوسه دې لړکی د حکومت لخوا کوم پرمختګ مخې ته نه دی راغلی.
د اقوام متحده ادارې د یو ان وومن په مرسته باندې محکمه جو بهبود چې کوم دی رول آف بزنس دی حوالے سره تیار کړی دی. دې کار یو ان وومن او محکمه سماجی بهبود زما په ذمہ باندې لګولی وو. دا رول آف بزنس حوالے سره مونږ شپاړه سو ډیپارټمنټ سره انډیویژوال کنسلټیشنز کړی دي. رولز تیار دي، نن هم په کابینه کې ډیسکس شوې دي. خو د دې په امپلیمنټیشن کې چې کوم بنیادی رکاوټ دی هغه دا دی چې کوم د ډیسټریکټ کمیټیز او مونږ د وومن کمیشن هغه په تیر له سو کالو کې اوسه پورې فعال شوی نه دي. تر سو پورې چې هغه کمیټه فعال شوی نه دي، د دې ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز جوړېدل چې کوم دی نو هغه ګران ده.
په خبر پښتونخوا کې د خصو د حقوقو ادارو پر استیو کې ویلي وو چې په دې صبح کې د کورونا وایرس وبا په نتیجه کې د ټولبند لوجې په خصو د کورنی تشدد پیښې د پخا په نسبت 200% زیاتې شوې. په سواد کې د خصو د حقوقو لپاره د کارکونکو ادارې سوشل ویلفیر اینڈ وومن ډیولپمنټ غړي نیلم رحیم وایي چې حکومت د خصو او ماشومانو مسئلو ته ډیر پام نه کوي او لدی لوجې د کورنی تشدد مخنیوي لپاره تر اوسه ضلع کمیټې فعالې نه کړې.
ریاست چی کم نہیں آگا ہوں چیزیں نہیں لگا مطلب بازی میں سیزن کے چیزیں نہیں پھلی بھانی کے چاہتا ہے مسئلی آگا میں کرے بھانا پاسے بھی ہوگا مجھے داری دیا ہوئی سے قتم نشتے چیزے سے سلام نشتا بل در ایزا چیزیں نہیں ہوں میں صرف آویرنس پکار دے پا کمیونٹی لیول باندی داری کو دی کی انوال دی داری پا امپلیمنٹیشن کی داہوں کے پیسٹی بھی پکار دا پا دے لاغانی.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو مشال ریډیو ته ویلي وو چې ردوی په هڅو د کورنی تشدد خلاف بل منظور شو چې له مخې به په خصو تشدد کوونکو ته کم نه کم یو کال او زیات نه زیات 15 کاله د بند سزا ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا د حکومت د ضلع کمیټو لپاره ویان امل خان مشال ریډیو ته ویل چې په یو ډیر شو ضلعو کې د کورنی تشدد لړکی د کمیټو د منصورې لپاره کاغذونه کابینې ته استولي وو. باس پیروان دی او هیله ده چې ډیر ژر به کار پیل کړي.
لپاره لیګل او سی ایم دستخط کړو، خو پدې کې بیا کابینټ چې کم دی آیوشه دا لکه کنسرټ کې دا سره زموږ جڑی بین جس طرح نومینیٹڈ دی خو نوٹیفائی لینے دی ودن من چ کم دن شالم گئے دوبارہ کیبنٹ تے کچھ نوٹیفائی شیدا تدی کار چ کم دی یو خو ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹی چ کما دا کنا دا ایکٹ کی سونا مین کار چ کم دی کنا اگر چیئر پرسن دی اگر خو فرض کر لی گئے چا پکاری یا مطلب اگر کی شیلٹر ہوم چا پکاری یا مطلب چ ریفرل میکانزم کم دی ٹول چ کم دی اگر زمون سیکریٹری کار دی کنا کمیشن کم کار دی ڈسٹرکٹ لیول مانی اگر ڈسٹرکٹ کمیٹو کار دی
دا پاکستان د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری د اپریل په 19مه د قومي اسمبلی غونډې ته ویلي وو چې پاکستان د ملګرو ملتونو په اغه کنونشن دستخط کړي چې هدف یې د ښځو په وړاندې د ار رقم امتیازي چلن او تاوتریخوالي پیښو مخنیوی دی او ځکه د نوموړي په خبره حکومت باید د کورونو دننه د ښځو ژوند او د ای حیثیت ته قانوني تحفظ ورکړي
په پاکستان کې د ساينس او ریاضي د ائتلاف په نوم یوه حکومتي اداره ښوونځیو ته د نتلونکو ماشومانو ارقام ټولوي او هڅه کوي چې ټول ماشومان زده کړي وکړي. د ادارې د سپتمبر پر 10مه په یو رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې هر دریم ماشوم له ښوونځي بهر دی، یعنی زده کړې نه کوي. په دې توګه دا د پاکستان د ټولو ماشومانو 33% برخه جوړیږي چې له تعلیمه بې برخې دي. په رپورټ کې راغلي چې له زده کړو د محرومو ماشومانو 45% نجونه دي. په رپورټ کې دا هم راغلي چې د غربت له وجې هم ځینې خلک بچي ښوونځیو ته ناست وي او د هېواد په یو شمېر برخو کې سرکاري ښوونځي اسانتاوي نه لري. د شاهنواز ترکزي رپورټ په مومندو کې د یو ښوونځي د زده کوونکو په غږ پیل کې
مال انڈے ما تکڑے وائی دے مال مال بدل پچھلا جی بے
دا وزن دا هغه څلور ماشومانو دي چې دا محمود په یو داسې سکول کې چې دیوالونه نشته، د بجلی تنظیم پکې نشته، د اوبو کوه فعال نه دي، لیټرونه پکې چالو نه دي، او دواړو کوټې دوه څلويخ کال وړاندې جوړې شوې خو ځای په ځای شلېدلې او یا کرک شوې. دغه سکول د کوزه محمد په لطیف کورنه کې جوړ دی. یو استاد هم وو چې هغه هم د ماشومانو سره خوا کې د شوي د بوټي د سوري لاندې ناست وو. په دغه خبر کې د ستمبر په 10مه د پاک الاینس فار میت اند ساينس ان دی اوټ اف سکول چلډرن یا د سکولونو د بهر ماشومانو د معلوماتو ادارې لخوا د میسنګ ترډ په نوم یو سروي رپورټ جاری شوی. په رپورٹ کرا غلی پاکستان کې د 65 د 14 کرونو پوری 22% ماشومان داسې دي چې هغه سکولونو ته نزي، چې په کې د مجموعي آبادی په نسبت سره د ټولو زیاته شمیره د بلوچستان ده. سروې رپورٹ وای پاکستان کې د 22% ماشومان شمیره د 2 کرونو نه زیاته ده. 23% د کاونټ کې پبلک معنی د سرکار لخوا جوړ شوی سکولونو ته زي، 25% د کاونټ کې غیر سرکاري سکولونو مدرسو او یا بیا د هنرونو د پر جوړو تعلیمي ادارو کې داخل دي. رپورٹ کې د راغلی داسې هم نه ده چې دغه ماشومان سکول نه دی لیدلې، بلکې داسې ده چې 90% ماشومان تر د پرایمری پورې خو سبق وای بیا یې پرېږدي او دغه وخت د دوی عمرونه 11 کال او یاد دین زیات وي. رپورت کې لیکل شوی د ډیرو ادارو انفراستراکچر ډیر خراب دی، حکومت باید دغه ستونزو اړخ ته پام وکړي. د لطیف کورونو د سکول استاد معزول خان د ستمبر په 15مه مشاور رډیو ته وویل دوی د تعلیمي ادارې د چارواکو سره دغه ستونزې شریکې کړې هم دي.
خپل کوشش کوو نو اخوام خیال کوو چیرې وړو تم خیال کوو او دغه خوا د پټو تم خیال کوو چیرې صدغه نګه نګهانی صدغه را نشي کنه. تعداد جی د کرونا د چوټیانو په وجم دغه شو لک کم شو، بل د سکول لک دغه دی پیزیبل نه دی، دغه دی وجم خلک لک دغه کوي کنه.
د دی میسنګ ترډ رپورت معنی هر دریم ماشوم د تعلیم به برخه پاتې کیږي په نوم رپورت کې راغلی. و 30% ماشومان په بلوچستان کې، 40% سند، 20% خیبر پختونخوا، 40% پنجاب او په اسلام آباد کې 10% ماشومان سکولونو ته نزي. رپورت کې راغلي په دغه شمیره کې 45% هلکان او 40% جنکې شامل دي. د مومندو مشتاق خان مشال رډیو ته وای خپل کرونده کوي ګټه وټه زیاته نه ده، خو بیا هم خپل بچي په نجی سکول کې داخل کړي. نو دا ولی
یو خو زمونږ دلته دا خطر ده چې دا اوپن ایریا ده، اینی ټایم څوک راتللی شي، خدا نه خواسته هغه دی او وخت خدای نه راولي، خو دا کلاغ میدان پروت دی، از سپی پکې راتللی شي، ځناور راتللی شي، هر قسمه سیز دلته راتللی شي.
رپورت کې دا هم راغلی چې دوی ته د سروه په دوران خلکو دا هم ویلي ګرانی ده او د زده کړو خرڅونه سیوا دي. حکومت ورته یوازې کتابونه او کاپۍ ورکوي، نور خرڅونه دوی په خپل نشي برداشت کولای. نو ځکه هم دغه خلک په خپلو بچو سبق نه وای. د دې وروسته مو د تعلیم محکمې خبر پښتونخوا د چارواکو او د قائمه کمیټې د چیرمن خبر پښتونخوا سره د رابطې کوشش وکړ، خو څه جواب یې را نه کړ. هغه ماشومان چې سکولونو ته باید راشي. د ستمبر په اولنۍ نیټه ورته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لخوا د احساس سکول سټیپند یا خرچه په نوم د یو پروګرام پرانسته هم شو چې مستحق زده کوونکو ته به هر درې میاشتې پس د 1500 تر 3000 پورې روپۍ د وظیفې په شکل کې هم ورکیږي. او نوموړي د پرانستې په دستوره کې ویلو د دې سره به هغه ماشومان چې د سکولونو نه بهر دي ممکن ده سکولونو کې داخلي واخلي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
پېښور کې یوه نیمه او په کابل کې یوه بجه شوه. فرخنده اسد د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو په یوه حمله کې د دوی سرتیري وژل شوې دي. پوځي سرچینو ویلي چې دغه پیښه تیر شپه په سپینه مینه سیمه کې شوې ده. تحریک طالبان پاکستان د برید سیمواري منلې. په خیبر پختونخوا حملې کې د افغانستان په اړه یو غونډه شوې. د سپتمبر په 14مه د حملې د غونډې پر مهال د افغانستان په اړه د حکومت او حزب اختلاف غړو بلابل نظرونه شریک کړي. په غونډه کې ویل شول چې د افغانستان معاملات تا وخت ډیر حساس پړاو کې دي، نو په کار د فاکی حکومت لزمواری نه کار واخلي. په غونډه کې د پاکستان پر حکومت تور پورې شو چې د افغانستان په چارو کې مداخلت کوي او باید دغه نور بند کړي. د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعره زیتون بانو وفات شوې ده. نوموړي بیګا په پېښور کې د ناروغۍ له کبله د 83 کالو په عمر کې وفات شوې. زیتون بانو په پښتو شعر، نثر او افسانه کې ډیر کار کړی او د رادیو او ټي وي لپاره هم ډرامې لیکلې دي. د پاکستان د منصوبه بندۍ او ترقیاتي کارونو وفاقي وزیر اسد عمر ویلي چې په هیواد کې د کووډ 19 ناروغۍ کیسونه ورو ورو په کمیدو دي. د سپتمبر په 14مه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي اهیله وخوا دا چې پر راتلونکو 15 ورځو کې به حالات نور هم ښه شي. او د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وايي هیله لري چې د طالبانو په مشرۍ حکومت به بلاخره ټول شمول شي او پر داخلي توګه د منل کېدو سره به واک ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره دغه په نړیواله کچه د منل کېدو لپاره هم یو مهمه خبره ده.
اوردونکو وسم وخت شوی د ونیز خبرونې مشال راډیوي مجله په دې غنډه کې اوري چې په امریکا کې د 2001 زیږدیز کال د سپتمبر د 19 نیټې پیښې پر پښتو ادب څه اغیز کړی دی. په تیرو شلو کلونو کې دلته پښتنو لیکوالانو د ترهګرۍ پر موضوع افسانې یا لنډې کیسې، داستانونه یا ناولونه او نظمونه لیکلي دي. اوس چې نړیوال پوځیان له افغانستانه وتلي دي، تازه تازه پر دې موضوع هم د لیکوالانو اثار مخې ته راغلي دي. نو د مجلې په تازه ګڼه کې په دې موضوع د ډاکټر محب مزیر وزیر مرکه اوري چې پر دې موضوع یو څېړنیز کتاب هم لیکلی دی. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې قدرمنو اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړئ. په دې غونډه کې له ډاکټر محب وزیر سره پر دې موضوع غږیږو چې د 2001 کال د سپتمبر د 19 نیټې پیښې پر پښتو ادب څه اغیز پرې باسل دي. محب وزیر پر دې موضوع یو څېړنیز کتاب هم لیکل دي. نور سره پاتې شئ او واورئ چې په تیرو شلو کلونو کې کومې کیسې په افغانستان کې دننه او د افغانستان نه بهر په نوره نړۍ کې مخې ته راغلې دي. ډاکټر محب وزیر صاحب، ډیره مننه چې مشال رادیو ته وخت ورکوي. په سر کې به زده تپوس کوم چې تاسو نه چې د 2001 کال د سپتمبر 19 نیټې پیښو زموږ په ادب باندې تاثیر درلود کنه؟
دا څنګه چې زموږ پښتو ادب چې موږ ګورو یا سیدو نو یقینا چې د ډېر وخت راځي زمون پسیما د جنگ او د جدل او د یو د بحراني حالات او یو کیفیت ته یو تیریږي. د غینا عام وګړي هم متاثر دي، د غینا شاعر ادیب هم متاثر دي. نو دا ټول سيزونه چې کوم دي دا زمون د ادب برخه جوړيږي په سناسه شکل کې کوم وګورې دي. خصوصا د اویای ملاسي جن پس دا صورتحال دے نو مونږ یو خدا خبره چې لکه دا کم ادب د 9/11 نه رسته دی او کم ادب د 9/11 نه مخکې دی، دا واقعي چې یو ګران سوال ضرور دی، ځکه چې دا ټول موضوعات د دور د 1300 کالو موضوعات تقریبا یو شان دي، نو د دې بیلواله مشکل دی. البته مونږ به دا ګورو چې کم کتابونه د 9/11 نه رسته راغلي دي، کم مخ چاپ شوي دي، هغه هم زمونږ دپاره د بیلتون یوه وسیله جوړېدای شي، یا مونږ د شاعرانو ادیبانو بنیادی چې کم د دې د شاعرۍ هغه جوبن دور دی، یا د ادب د تخلیق کولو هغه ځوانۍ دور مونږ ورته ویلی شو، یا د جوبن دور ورته ویلی شو، یا د عروج دور مونږ ورته ویلی شو، مونږ هغه ګورو چې هغه د 9/11 نه مخکې دی یا هغه د 9/11 نه وروسته دی. نو په دا یو تناظر کې هم مونږ د دې بیلتون یا بیلواله کوو.
ډاکټر صاحب، زمونږ په سیمه کې خو جنگ د سپتمبر د 11 د 2001 کال د سپتمبر د 11 نه مخکې دغه جنگ پل شو، بلکې 40 کاله لا مخکې پی تیر شوی. نو زمونږ په ادبی نړۍ کې چې د جنگ په موضوع فنپاری جوړیږي یا څه لیکل کیږي، نو لیکوال، شاعر یا خبریال خبره له کومې نیټې نه شروع کوي؟
زمونږ ډېری شاعران داسې دي لکه مثلا رحمت شاه سایل به مونږ واخلو چې هغه د 9/11 نه وروسته هم هغه شاعري کړې ده، بلکې کوي لګیا دی. خو د رحمت شاه سایل د عروج دور چې کوم مونږ د 9/11 نه مخکې وینو، نو هغه حواله سره مونږ د رحمت شاه سایل هغه د فکری چې کوم مقام دی، چې کوم عروج دی، چې کوم جوړښت دی، چې کوم تشکیل دی، هغه مونږ داسې یو مخې د 9/11 سره نه تړو. البته دا دي چې داسې واقعې که هغه په شعر کې ذکر کړی وي، که هغه په افسانه کې ذکر کړی وي، که هغه په بل څه لیک کې ذکر کړی وي، چې هغه واقعې د 9/11 نه وروسته مخې ته راغلي دي، نو ظاهره خبره ده بیا خو هغه د 9/11 په دغه کې مونږ تړو. باقي د 9/11 اثرات خو یقیناً چې زمونږ په شاعرۍ باندې، زمونږ په افسانه باندې، زمونږ په ناول باندې، ایون چې زمونږ په تنقید باندې، زمونږ په تحقیق باندې موجود دي، شته دي. په افسانه یې ډېر زیات اثرات دي او ښکارا دي چې په هغه کې مرحوم طاهر افریدي افسانې دي، په هغه کې د نورالامین یوسفزی افسانه دی، پاره کې د فاروق سرور افسانه دی، پاره کې د زرین انزور افسانه دی، پاره کې د زمون نور چکم افسانګار دی، پروین ملال افسانه دی، نو دا ټول او داسې نور کسان دی چې هغه نمونه اوس فهرست نه جوړم، نو هغه موجود دي. دارنګ په ناولونو کې لکه زه ناولنا زبار بار ما پسو انټرویو غانو کې دا ذکر کړی دی چې وګما سبا چې کوم ناول ندی، یا د طاهر افریدی تربوزک دی، یا مثلا د فاروق سرور ساګوان دی، یا د سعد الدین شپون دروستي ناول نه چکن دی، یو دوا دا ناول ندی، داسې نور ظلمو ناول نگارانو کې خو یو شمیر ناول نگاران داسې راځي چې هغه دا دغه کړی دي، ناول نه پدې پیښه باندې لیکلی دي.
وای زما کاغذ سوځي چې اور په بلوي، نو د تیرو 16 جنگونو پښتانه او افغانان تر هر چا زیات ځپل. آیا ک جنگونو موږ بې کوره، بې اوره او بې شتمنه یو کړو، خو ادب راته غني کنه؟
زه داسې غنم چې تاسو چې کومه خبره کوئ چې لکه زمون ادب یا غنی کو یا ادب یا شتمن کو، لکه اوس ادب یو داسې سیز دی چې هغه چاله ډوډۍ خو نشي ورکولی، هغه د چا د ژوند د اسانه کولو هغه چې کومې لکه فوري یا سملاسي چې کوم سبب نشي جوړېدلای. نو ادب خو غني کو، او خود چې کوم د دې په بدل کې کوم افغان پښتون افغان ته کوم دردناک صورتحال سره مخ شو، کوم تکلیفونو سره مخ شو، کوم غمیز سره مخ شو، کوم زوردل کوم وزوردو کوم داسې ستونزه پاتې نه شو چې د پښتون افغان هغې سره مخ نه شو، نو ما په خیال دا د هغې په بدل کې بیا ډېر لویه نقصان دی چې ګانې زمونږ ادب ورسره غني شو. او ظاهره خبره ده دا خو صرف زمونږ ادب نه شو غني، بلکې زمونږ چې زمونږ ادب دومره غني شوی هم نه دی، دا که په یو بل کام داسې کړمې داسې ستونزې داسې تکلیفونه داسې یو لویه غمیزه تېره شوې وي، د هغې ادب به پته نه شته چې کوم ځای ته رسېدلی و. بالکل یو نړیوال ڈومیننٹ یو حیثیت بھی حاصل کرو ہو پختو مامخ کے ذکر ہو جی پختو دیبان و شاعران و چکم استون جی دی شاید اگر وجہ بھی چمنگ اگر رنگ وہ نکڑے شو ہو. بہر حال ادب بھی غنی حکم ہو دے دیر پڈیر لوئی قیمت اگر قیمت ماں پر خیال ڈیر لوئی ہو اور ز لکد دشتمنی کے دلو دے ادب دشتمنی تھا دے ادب دے غنی کے دلو تھا اللہ کا دمر خوشحال نہیں سمر خفغان چیز دے پختو پختون افغان وطن پر دے غمی زبان دے.
افغانستان اور پاکستان کے کم پختانه یا د نورو ژبو لیکوالان یا شاعران دي چې په ځانګړي ډول د 2001 کال پیښو نه پس مخ ته راغلي حالات په خپلو ناولونو لنډو کیسو یا نظمونو کې انځور کړی دي.
د 2001 نه پس ته د دې پیښو نه پس ته وکی چې ډیر شاعران ادیبان په افغانستان او پاکستان کې داسې شته چې هغه مخ ته راغلي دي، هغه دا کار کړی دی، خو هغه پر دمر لوی داغ سره دی پر لوی شمیر دی چې زه به داغ فیرست تو اس دل ته تاسو مرتب نه کړی شم، خو ما په خیال دا س د بغیر د شکو د شو بینه دا خبره سره کولای شي چې ډيري شاعران مخته د کې دا اوس کته سګوري کنه د 9/11 تقریبا شل کالا پوره کیږي. پشل کالا کې یو ځوان چې کوم دی هغه یو ماشوم چې کوم دی هغه زلمیتوب ترسي، نو ظاهره خبره ده هغه چې زلمیتوب ترسي نو د هغه تخلیقي عمر هم دغه شل کال نه اتلس کال نه پس ته تخلیقي عمر شروع کیږي، نو هغه به مخکې ته راغلی وي. بل دا دی چې د 9/11 وروسته مخکې کسو داسې شاعران وو زمونږ سره داسې ادیبان وو چې هغې شاعري خو کوله، خو ما چې مخکې کوم ذکر وکړ چې هغه د جوبن دور دی هغوی نه وو، د هغه د عروج دور دی هغوی نه وو، نو هغه سیز چې کوم دی دا د 9/11 نه پس راغلی. لکه زه به د کوزه پښتونخوا کې تاسو ته ذکر وکړم چې ممتاز ابوورکزی په دې نه مخکې هم شاعري کوله، خو د 9/11 نه پس دی هغه د چې کوم د شاعرۍ زور وو هغه مخې ته راغی. داسې کیسره پرېږدي به زه تاسو ته وښیم، او داسې ریاستنی به یوم چې زه تاسو ته وښیم. داسې زمونږ نور یو شمېر کسان چې کوم دي، دا تاسو په خپله چې کوم شاعري کوئ یا مثلا د افغانستان نور ډېر زلمی شاعران داسې شته چې هغې مونږ په دغه دور کې چې د 9/11 نه پس ته دی هغوی د شاعرۍ زور مخې ته راغی، نو دا ډېری شاعریانې مخې ته پیدا کړي دي، راوستې دي د حالاتو چې دغه غمیزه یې په ادب کې هم په شعر کې هم په فکشن کې هم ځای کړی.
ډاکټر محبوب وزیر صاحب، زمونږ لخوا د 2001 کال لپی خورست مخې ته راغلي ادبیات په نړیوالو ساسو په خیال خرڅېدای شي، زما مطلب د کوش باړل شي
سو پر سی د د د د د د یو لسم سپتمبر د پیښنه روستو چې کوم ادب تخلیق شوی دی د هغه د ترجمه یا د ژباړو خبره ده، نو یقینا چې دا سشتا لکه زه به دا وخت چې نصیر احمدی ناولونه چې کوم دی په هغه کې یو دوه ناولونه لکه داسې دي چې که ترجمه وژباړل شي نو عالمی مارکیټ لرلای شي او خلک به یې خوښ کړي. دارنګ دې پختو افسانه کې هم زدا غنم شکد پورا پورا افسانیہ وی ټول غنی وی خو دې مختلف دې بلابل افسانه لیکون کیو منتخب افسانے کا چاپ شی وش بڑل شی نو هم نړیوال مارکیټ کې ځای مندې شی زدا سے غنم چې دې دے 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 ساگوان ناول ہم یو بہترین عالمی مارکیٹ پیدا کولی شی جانتا او مارکیٹ نہ علاوہ مارکیٹ ہم ڈیر ضروری دے دے گٹے دا خبر امنگ نہ کہو چ مارکیٹ خبر امنگ کہو منگ دے گٹے خبر نہ کہو بلکہ منگ دا خبر کہو چ نڑیوال آگے آگا تصویرونه هغه فکشن هغه ادب چې کوم د افغانانو د پښتنو په د ژوند باندې لیکل شوی دی هغه دی پیک کولای شي او کنه شي پیک کولای زموږ د مارکیټ نه مقصد دا دی چې هغه دی اخس کولای شي کنه شي اخس کولای نو هغه پسنه سره شکل کې د ژباړو او د عمل چې هر څومره دی موږ دا نشو ویلی چې د فلانی دا سو مثالونه مې درکړل د دې نه علاوه هم که نور داسې ادب وي نوژباړې خو ډېر ضروري دي پسنه سو شکل کې د هغې نه خلک اخذ کولای شي او هغه یو نړیوال تاثر جوړولی شي نو استا زموږ سره په فکشن کې داسې فن پارې په شاعرۍ کې هم شته سره چې هغه موږ د نړیوالو په مخ کې ښودلی شو
ډاکټر صاحب موږ ښه ژباړونکي لرو چې پښتو آثار نورو ژبو ته واړوي
مسله بدقسمتي دا ده چې زمونږ د دژباړو دا عمل چې کوم دی دا ډېر کوي نه دی بلکې دنش برابر دی خصوصا بیا زمونږ د پښتو نه نورو ژبو ته ژباړې دا عمل دنش برابر دی پښتو ته د نورو ژبو نه ژباړې خو بیا هم څه لږې ډېرې کېږي وخت به خو د پښتو ادبیات نورو ژبو ته اړول دا عمل بیخی ولاړ دی نو دا ډیر ضروری دی چې وشي نړیوالو ته ورسیږي زمونږ د شاعرانو زمونږ د ادیبانو دا خیالات
ډاکټر سیبوس چې د 2001 کال په پیښو شل کاله واوړیدل امریکایان بیرته لاړل آیا د 2021 کال به هم د ادبي فنپارو د تخلیق لپاره یو غنی کال وي آیا ډیرې کیسې ناولونه او کتابونه به د دغه کال پیښو ته په کتو هم لیکل شي کنه
اوس چې تاسو کوم خبره کوئ چې ګنې بیرته امریکایان لاړل او دا به د پښتو ادب باندې ساسرات وغورځوي یا دا به دا کال به د وکی د ادب دپاره یو ښه کال ثابت شي نو ظاهره خبره ده ما اوس دوه افسانې لوستې دي په دې حواله سره یو د ډاکټر همدرد یوسفزي افسانه او یو د لال بادشاہ ازمون افسانه نو دا ډېر جنداری افسانې وې دواړه او بالکل په دغه تنظر کې لیکل شوې لال بادشاہ ازمون افسانه چې کومه وه هغې نوم خو د مچانو غبل په نوم وه او هغې باقاعده د هغه د کتاب ذکر کړی وو کوم چې ویل کېدل چې دغه نه پاتې شوی وو نو دا دارنګ دی ډاکټر صاحب همدرد چې کوم افسانه وه نو ما په خیال په دې باندې به هم ادب خو داسې یو شی دی تاسو ته ډېره ښه پته ده چې ادب خو د هر هېڅ قسمه ایونټ نه هېڅ قسمه واقع نه پیښې نه سرغړونه کولی نه شي هغه خو به خامخا په سنه څه شکل کې ځان ظاهروي خو زه لکه حیران یم چې په دې فوري رد عمل پترس کې لکه 15 ورځې د دې نه کېدلې 10 ورځې نه کېدلې بلکې زه چې 15 ورځې پس دا دوه افسانې مالوستې دي او دومره فوري رد عمل کې افسانه لیکل تخلیق لکه فوري حواله سره خو تاسو تا په معنی ډېره ښه پته ده چې جرنلستان یو فوري تاثر ورکولی شي واقعه رپورټ کولی شي یو شاعر ادیب دومره فوري ریسپانس نشي ورکولای دومره سملسی سیز هغه نشي انزور کولای خو دې دوړو افسان نگارو چې په کم بهترین فنی تخلیقی انداز کې دغه واقعي یا دا کیسه انزور کړي او یو اړخ یو یو اړخ راغسته او همدر په خپل اړخ کې تل او هغه ما په خیال د هوایی ډګر چې دا کومه پیښه و او دا کومه منډه ترړې و پاره باندې لیکلې و او آزمون سیب چې کوم دی آزمون سیب خصوصا د بیرغ په مسله باندې زیات زور ورکړو نو دا دواړه اړخونه چې هغوی کوم په فني او تخلیقي انداز کې پیش کړي وو نو زه حیران کړم چې دومره سم لاسي ادب انځور کې یو پیخه انځورول دا واقعي یو ستر تخلیقي او فني صلاحیت غواړي او شته په ملګرو کې زمونږ په شاعرانو ادیبانو کې دا صلاحیتونه شته چې دا سیس به دي انځوروي خو ظاهر خبره ضرور به دغه کوي یا خو ډیر خلک داسې دي چې د هغه د سکوت د اثر نه ندی راوتی کنه نو سکوت ته د حیرانی ده داسې د چا خیال نه و چې داسې بکیږي دومره زر زر ارسه سیزونه وشول نو دا دومره زر زر سیزونه چې کوم دي دا لکه خلک د هغه دغه نه ندی راوتی یا نو دا برست بیا کیږي د دې بخ اړخونه هم راخلي د دې به بد اړخونه هم راخلي د پښتنو د دې ساسراتی په افغانستان ساسراتی خ اړخ خاصراتی یا بد اسراتی دا ټول سيزونه بدوي راخلي او ادب خو خامخ ادب کاروم دغه دی د چې هغه د خاورې د جغرافي د حالات او د واقعیات او د پیښو په تاثر کې د شاعر ادیب د ځانګړي تخیل په بنیاد د هغه په اساس به یو نوې تمثیل یا تمثال مخې ته راوړي او هغه باندې جوړوي.
ډاکټر محبوب وزیر سے فکر کوي افغانستان ته راغلو نړیوالو ځواکونو منځ کې به داسې کسان هم ول چې ځان سره به زمونږ کیسې وړي وي او کتابونه به پرې ولیکي.
دا ظاهر خبره ده ګوره دلته چې برټش راغلی وو دلته حکومت کړی وو نو دی باقاعده زمونږ د پښتو ادب د تاریخ د معلومولو لپاره دوی تحقیقات کړي وو دوی د خوشحال خان خټک شعرونه ترجمه کړي وو دوی ولسی ادب په چاربیتو باندې کار کړي وو لکه موږ د مستشرقینو دا کردار چې کوم دی د پښتو ادب په وده کې په ترویج کې لکه د هغوی کردار ته موږ دغه خو نشو نه انکار خو نشو کولای. دارنګ شل کاله په امریکا کې شل کاله امریکای یا یورپی ټولنې چې یونین چې کوم دي هغه دلته ځواکونه راغلي وو دلته شتون لرلو دلته پاتې کېدل نو یقینا په دې کې ډېر خلک کسانو داسې هم وي چې پښتو به زده کړي هم وي پښتو لوستل به هم زده کړي وي ویل هم او داسې به هم وي چې ډېرو کسانو به پدې ځواکونو کې ډېر داسې کسانو می چې هغه په ادب سره هغه کده انګریزي ادب به کده فرانسوي ادب به کده بل ادب هغه سره به مستوي هغه به سم غوښتل چې زه په خپل د خپل ژبې ادب بلولم آیت د افغانستان د ادب په والي سره ته ځان معلومات او کچې دا څنګه نو دی به خپل مترجمینو ته خپل ملګرو ته افغانیانو ملګرو ته دا ویلي وی بقاعده چې مونږ ته داسې ادب را پیدا کړي مونږ ته داسې هغه مونږ ته وژباړی مونږ په پوی کوي یا بیا هغه سیزونه کتابونه دوی چې کوم وي هغه ځان سره وړي خامخاوي لکه څنګه چې تیر ذکر ما وکړو ما لکه د پیر روشان د بایزید انصاری د خیر البیان چې کوم وه مونږ په جرمنی کې را پیدا کړو داسې نور زمونږ ډېر مواد چې کوم دي هغه اوس هم زمونږ د برټش لایبرریانو کې پراته دي نو دا امکان شته چې دوی به دا سیزونه ځان سره وړي وي او وخت په وخت شاید چې مخې ته هم راوړي د ژباړو په شکل کې هم راوړي مخې ته مونږ ته پته ولګي د هغې په تاثر کې د لیکونو حوالې سره په اخبارونو کې یا کنه وي خو چېرته په لایبرریو کې خو به خامخا خوندي کوي دا 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 د ورنو چې د کم کار دی دا زما داس خیالوم نشي صرف چې غنی د اوسنو دور شاعرانو ادیبانو آثار به وړي وي دا هم امکان لري چې ډیر زړه او نایاب شي زونه یې موړي وي ځان سره او ځکه چې هغه حکومت دی ارزښت او په اهمیت خو پوهیږي داخله نو کې دي چې زمونږ ډیر زړه نایاب ادبی آثار یې هم ځان سره وړي وي او خپل لایبرری ته ډکې کړي وي کنه نو دا هم کې دي شي بہر حال دا چکم دا تاسو دا موضوع دا د 9/11 په پښتو ادب باندې اثرات یا د هغه پس منظر یا راتلون کې دا غواړي سیړنه ډیره اوږده سیړنه غواړي چې باید په دې باندې ډیر خبرې وشي او ډیر کتابونه په لیکل شي دا ډیر رستره غمیزه و
دا لیکوال شاعر او سیرونکو ډاکټر محب وزیر چې پر پښتو ادبیاتو د 2001 کال د سپتمبر د 11 مینیټه د پیخي د غیس پاړی له مشال لډیو سره خبرې کولې بل او نه بعد نور او نو مطالبه سره بیا ستاسو په خدمت کې يم تر غیزه نجیب امیر در سره مخه خکم خاد او آباد اوسه
ma ناستو تپاندا دل تل کانو تاو شیرو دونا مپو اچو دختو وڑا ولی دی موجونا مقدغر پچانو نچو ولی نکترونا مپو اچو دختو وڑا ولی دی موجونا مقدغر پچانو نچو ولی نکترونا پو زخمی لپو کی اوبا راوڑو لغرا